اته بجې شوې. احمد شبرم د ازادي رډو د دې سات خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم. د ازادي رډو د دې سات خبرونه کې وړاندې د ورکو شوې عزیزانو 19 پروګرام لرو. همدارس د ازادي رډو ملما درته معرفي کوو او په راپورونو په برخه کې به واوري چې په ماسکو کې نن د افغانستان په اړه غونډه ده. خو مخکې تر دې چې د مطالبه ته مخه کړو خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوس مهال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. دغه ادارې د پنځنبه پروس پر خپل اکسپانډ لیکلي چې په اگست میاشت کې 2.8 میلیون بې وسله افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې و. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر روسیو کې په ځانونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړي. دغه مؤسسه وای راتلونکي جمع کې د 15 میلیون بې وسله افغانانو د لاسیبی لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وای د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز ته جوړېدو چارې روانې دي. یو ان سی آر پرون پنځنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 3000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمن شي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیایي مرکز د جوړېدو خبره کړې و چې 2000 کورنۍ ته به خدماتونه وړاندې کوي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشې موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړې ولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د غور د امنیت قمندانې د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار، تولک، دولاینه، لالو سر جنگل، پسابن او مرغاب ولسوالیو کې لمنځه وړل شوې دي. شاغلی بدری پرون پنځنبه وویل چې په دې تړه وطن نیول شوی هم دي. تاکل شوی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د جنوبي افریقا له ملي ټیم سره یو ورځنی لوبه وکړي. د نړیوال جام د چمتووالي لپاره د دوستانه مسابقه د کابل په وخت ماسپښین یو بجې پیل شي. د کرکټ د ورځنیو لوبو نړیوال جام راتلونکي اونۍ پنځنبه په هند کې پیل شي چې د نومبر تر 19 به ادامه پیدا کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې غړیو هیوادو پر روسي ژغ کړی دی چې د اوکران په جنوب کې د زاپاروژیا اټومي مرکز پریشتي. په ویانا کې پرون د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې غړیو هیوادو په یو پریکړه کې ټینګار وکړ چې روسیه د خپل ځواکونه او وسایط سمدستي له زاپاروژیا وباسي او د دې اټومي مرکز بشپړ واکتي اوکراینی چارواکو ته وسپاري. په دې پریکړه کې همدارس ویل شوی دی چې د اټومي انرژي د نړیواله ادارې دایمي څارون کړي په دې اټومي مرکز کې ځای پر ځای شي. اوس د رادیو په منځني سپدول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو او د ورکو شوی عزیزانو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، د ماسکو غونډه د تاتارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې غونډې کوربلې. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د غونډه کې ګډون کوي او د غپلاوی د ریورس وړاندې ماسکاو ته رسیدلې. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پر راپور کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وايي اوکراینیز واکونه د روسي واکونو په وړاندې په يرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمینه کې افتاد.
بخښنه غواړو د ناتو د غونډې راپور موري. د ناتو د غونډې دغه راپور د اساسي رډو په تیر خبرونه کې مشتاسو ته وړاندې کړ. اوس په ورشو د ماسکاو د غونډې راپور ته په ماسکاو کې د ماسکاو د فارمټ غونډه د تاتارستان جمهوریت پلازمینه کازان کې نن پیلې شو. د افغانستان په اړه غونډه د دې غونډې جزئیات.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف د مسکو فارمټ دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبري اژانس د پنځمې پورز د شغلي کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غښتنې جواب کړي، ممکن روسیې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فارمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده مسکو کې په خوانی افغان ډیپلوماټ غوس جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه لګیدره اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقي د اوضاع په اړه کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، عامو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅیړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییز همکاري په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماټانو سره په کتنې کې وویل لنړی سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نموړی ادا وکړه چې اوس دغه دوه ستونزې اورسوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځشنبه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلی او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وشو ده او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاسو خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زاخاروا په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته بشپړ روغتیا او ښه شپې غواړم. د خبرونه ما تیار روشن چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو ستاسو پیغامونه موږ ته کله ډیر او کله هم لږ رسیږي. دا چې ولې کله کله ستاسو پیغامونه موږ ته لږ رسیږي یو علت یې دا دی چې په خوا تاسو زموږ د پیغام ثبتولو ماشین ته د کورنۍ یا داخلي شمیره له لارې خپل پیغامونه راستول یا ثبتول، خو ستاسو یوازې د نړیوال شمیرې د لارې موږ ته پیغام پرېښودلی سي چې د هغه لګښت یا مصرف یو څه ډیر دی. بل هم دا چې د ازادي رادیو خبرونه په خوا د اف ام چپوله لري خبرېدل چې زموږ ګڼ شمېر اوریدونکو دغه خبرونه په اساني سره اوریدلې، خو اوس دغه خبرونه یوازې په منځنۍ چپو 12 شپږنیوي او یا هم لندو چپو 19 یويشت او 25 لاري اوریدلې سي. خو لکه څنګه چې موږ په خوا هم دا مشوره تاسو ته درکړې ده چې کچیر تاسو د انټرنیټ امکانات ولري کولای شئ خپل پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږي او تاسو پیغام چې د هرې لارې موږ ته راولېږي موږ درته خبرو او یو زیات شمېر اوریدونکي اوري. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته راولېږي د نن ورځې دغه خبرونه د خپل هوغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې تاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په باب معلومات راکړي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونه ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنۍ اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې پیر روشن صاحب. تاسو تیرونه په خبرونه کې د ماودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 22 یو اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-23-1-1. کچیری باودین ورور زما ژغ اوري نو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سی ترڅو د ورک سوي دوست پاړی معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامی د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني نو زما سره دې پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. زه عبدالعزیز د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کالو پر شاو خوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علی محمد او کله ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاک له معلومات لري یا خپله د ده وارثان زما ږغ اوري نو پر دا شمېره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0-2-2-1-5 0-2-1-5 او دا واتساپ شمېره هم ده او ساده شمېره هم ده.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې تاسو کوم پیدا شوی عزیز هم په دې جمله کې وي، اوس به هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزګان ولایت گیزه ولسوالی سمیاړي کني ویل د ما یو وطنوال دی. 2 کاله کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د میدلازوی دی. 0-5-2-8-5-3 شماره تماس ونسی. مننه تشکری دغه جانب ادا کو چې موږ ته شوونه وکړي.
السلام علیکم. از دې رادیو اوریدم کو پکوم که ټول سلام علیکم. زه یې مطلب وایم له موږ ته ګریش کولې سره څنګه تاسو ته غوړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی. شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د دې لوس کال دی. ورې وخت سترګې دی او د شتي سترګې باندې د ښه حاله همسته. اته دې شته مې برابر نه دی بس خاص خبره نه پیژې. چې لري ورته پښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو یې نه سي. او که چیرې ورناره کې چې نو لا دې نو لا په نامه راختي نو موږ څه نه درک سوي چې شاوخوا یو کال کېږي. عمر یې 14 کال دی. نه هم مې د ګریش کول سوالې د لارسمه د فرانسوي سره چې د لکه څخه نمبر دا دې دې خبره هره کو چې نمبر دا پیغام نشل کې چې کوم مسلمان ته معلومات مو سره د ټلیفون په داش مرو علي کوم چې په دې شمې یې یا ورش مړې چلاتا چې پر و اته دې و نه یو سپر نه سپر نه یو شمه یې دا وایم چې پر وسو تنځاتیا وسو یو نیو سپر یو نیو او د ټلیفون بل شمه راغې سیم شمه راغې پر وسو
0-2-9-0-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه احترامات. دما زوی ته میوان نیمه کې تر کالی پتن دي تقریبا شلو ته کېږي له کور نظر کزوی در چاته چې معلومات په دې نمبر دی واړی کوي شي سپراویا درسو نڅلوي شپږ سو دوه ویست او سپراویا درسو نڅلوي شپږ سو دوه ویست او مننه تاسو دې کامیابی په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادر رډول درنو ک درمن اردن ک کار کوون کام کارم ته سلامونه په دیلم ټول وتر کرو خوش خوشاله سوک زیاد زادر رډول اوی ټول ته سلامونه یو خاص سلام نه شاغله تایو روشن صاحب ته اختر محمد خادم د علم دولت واشیر ولسوالی امدا لزاد کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام فرستم رب سم دی ته چې یزمر د واشیر ولسوالی د بدکار د سیمه څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمه څخه نادر کسه وای دی نو محمد اسماعیل چې د اعصابي تکلیف هم لري داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پېچې تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسه وای دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای شي زموږ په دوه خبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوي ته ورکو نو دا اړیکه نو لومړنۍ شمیره د افغان وسیم 0 0 1 0 2 8 1 9 شمیره به یو ځل بیا تکرار کوم 0 0 1 0 2 8 1 9 او بل افغان وسیم شمیره د 0 0 6 3 2 8 او ترڅنګ یې ټیان شمیره ده 0 0 2 0 6 0 0 نو کار مومن مسلمان غواړي چې زور سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي دغه لومړنۍ شمیره به ځل بیا ورته 0 0 1 0 2 8 1 9 او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي ډېره زیاته مننه ژوند ډېر خوشحاله چې خدای پامان
زما یو زوی ورک دی دا یو کالو څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی د بلو د کازوی دی نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه لمبر زنګ
وی سلام علیکم ګران اوریدونکو تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړی او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولي مننه ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5 شمیره د سره تکرارو 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5
سلامونه نیکلی احترامات ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم هلمند مشبه است زلپکار زواچه مده هلمند ولایت واشر ول سوالی څخه ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کیږي ل خپل کور څخه نادرا کدی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند ملا زرین اخونه او ملا عبد الرحیم اخوند دی چې اصل د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دی او نادر کسوي د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادر کسوي دی چې ډیر کلونه کیږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي نو دوستان ټول په تشویش کې دي چې هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په باندې معلومات ولري نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردی له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده زما په شمول د نورو دوستانو له لوري زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2 شمیره ځل بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2 د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 0 1 1 0 9 8 د ټلیفون شمیره ځل بیا 0 0 3 0 1 0 9 8
سلامونه روشن سے تاسو څو چاوري ازادي رادیو ټول ته ځانګړي سلامونه سمي الله خاکساري هم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاري کامران د درې نشې کیږي چې نادره کړی ته کال عمر لري اسادي مشکل هم لري کارځاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمیره برخه واخلي سپراتاویا پوره چلوي شپګاویا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 0 3 0 6 0 0 روسیه کې درې او روسیه کې ریبا نمبر درته وایم 06 یا 06 اتنه وي یو زر بیا درته وایم 06 یا 06 اتنه وي او د یادونې وړ د روسیې کې واتساپ شمیره وایم که څوک وایي واتساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی 08 یا پوره 06 05 روسیې کې درې په دغه نمبر واتساپ هم دی هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زده رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی پتنی فری جامې دی او پخپوی سفلی دی یو څه ناسه ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغه شمارو ګډونوال چې شماري ورته وایي معلوماتي اتصالات 0 55 40 یعنی 0 8 5 5 5 55 40 ایم ٹی این نمبر ورته وایي 0 58 903 904 یعنی 0 8 9 0 3 9 0 4 روسیې کې ورته روشن نمبر وایم 0 98 96 84 09 3 8 4 8 5 0 9 4 0 1 افغان نمبر 0 9 4 0 1 1 روشن رور په دې هله کې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې لتا سو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندې دی لتا سو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم دا زادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او ریډونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم نو یو راک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم مناخل ده لا شل کال شاوخوا کې د پیران کې نه درکه سوی ده کله هر چا سره حالي خدای دې پر دې دا کومه کوکی کور کې ځوان زندگی ډېر پټه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کلار چا سره یې معلومات ور سره یې جگ سړی ده کوران شنه ګره ده اوس باندې ګره سپنه سوي غتن کښنا وینو الله یې خلاص. وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی نو هغه شمیره چې ما تاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زوریدونکو ته لولم 0023 1 0 3 4 1 2 شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 1 2
سلامونه زما یو خوړی دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت کو کې دا موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ د غرور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولولم 0 0 3 و 0 4 4 9 9 8 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 و 0 4 4 9 9 8 2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قری اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزید ولسوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت چخ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کال کیږي چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړي ولات لری دی درکه نست نور الله نیمه د پلار نوم راجانا کا او مشغله شپه ژوند دی چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالای نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته. یو واري په کت خلکو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شناخته ولیدلی دي والله خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم حالت مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلا نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضی بولي که د میرګي مرضی بولي دغه یې درلودی مرضی و د پیري مرضی درلودی. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځایه 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولي و دغه یې پر دغه لاس باندې اس کښه کژلي و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني یې ورکومه. خو فقط یا د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی. نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت هم د غادس ولسوالۍ د لکسر تکریا ازما یو خړی دی چې میاشت مخ کې وتل دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادر اکاډمی د ژوند معلومات ته نیم د مارګ دیس معلومات نهسته. کورنۍ ډیر خوشاله ده. نوې روزي دی د پلان نوې نازنین دی کوم یو عبدالله دی کوم باندې دی مار ورور چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
لیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 0 8 8 8 یعنی چې دریپلا 8 5 1 2
راډیو کې ټول کار کوم تر څو نامونه نه کېږي. زه محمد دین د بل خلک چارګوله ته ورسالې د دې جنور د کل سم تماس ته ورې موږ یو راکاسي ضرورت په نامه د محمد دین د اج عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کړه مشکله درکه شوې ده. نن چا څنګه راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمن ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ. اټاله شماره ده 0 0 8 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 0 8 8 3 5 8 3 او بل شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر دو اتیا مننه خیر دې سید ازادي ټول کار کوم غوښته مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل ولایت څخه یو چې ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخېستې تاسو ته زنګ وي ته معلومات څه وي نو به نه باندې چې په دغه کوم مطلب سم سره سلام علیکم سلامونه کډرمن اوریدونکو هیله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوست لیکنه روان زموږ یو ملګری دا یو ورور زمګول چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورته شوی دا په یاک له څه معلومات لري چې شماري علامه ما اری واش مر د توای م چې سی پر اوسه وش پټ شپږ سلوي شپږ اویا او رښتیا صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه عریبه شمره بیا ما صفر و شپږ و و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپږ شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شمره درته یادوم صفر و نه پنځه نه و پنځه له تاسو مننه خدای پامان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی زما یو دا کا زوی دلس میش کیږي چې ورک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسالی د ډاګی د کلی اوسیدونکو دی عمر اوسې ویش کال دی پرنګ نمرنګ په قد میانه او د جیب له جای یو څه تیز ده د مدرسې طالب دی کورونی اوس ډیر پریشان او خپه ده نو کار مسلمان ورو په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه شمېرې په لاندې ډول دي صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش دوهمه شمېره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت درېیمه شمېره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گل احمد ہلمند ولایت د علی د ولسوالی د لوی باغ د سیم زخه دغه میسج پرردم ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لس کال کې چې د کور نه درګه سو د مرد د پاره اس معلومات نه لور کچری ما ژغ دې په خپل او ریا نور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر ته ما ته رنگ وي صفر و صفر و یو څو تور لس تر سو شپور دېش ازادي راډیو ته د هلمند چې مر ژغ نشر کې السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما ورور دای د نمیگی سیپلا جان د پلور نمی زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دې ماتا په دیش میرا اډیکا ونی سیم سپر وسوا چلویر اویا درای سوا شپتو او تا سوا دوانوی بلاش میرا دا سپر وسوا شپک شپتو اتیا و تدرش نوی سلام علیکم
پتمنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو عزیزان او دوستان هر څه جر پیدا سي د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم د خدای په امان مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115
د ازادي ملما
السلام علیکم ته آزادای ملما پنن نه خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم لطیفه خرم وردک د کابل په هنتون د شریعتو د په هنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو طالبانو د 2020م کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژریه لمړی دنجونو منځنی خوندزي او لیسې بندې کړې او ورپسې د په هنتونونو دروازې دنجونو پر مخ بندې کړې د ازادې ملما په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو د مرکه په پیل کې زموږ د ملمنې معرفي د هغې لخپلې خولې واوري
لطیفه خرم وردک ما د حدیقه القرآن د مدرسې خونکې
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خونځي کې کار کوي
دقیقا زه اوسم شتایم البته یو شخصي مدرسه ده ښوونځی نه دی مدرسه ده هلته زه شتایم تدریس کوم نو هلته یعنی مصروفه یم
که راته ووایاست چې څه شی تدریس کوئ
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي. نو دا ټول تدریس کوو.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی و، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین و.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمې یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دو کاله دارالمعلمین لوستلی و، بیا دغه نه وروسته لکه د ځان ته یو رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړ چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده، او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تاسو زده کړي دي نورو ته واړه ورزده کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغه وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، آلیا جانه. نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې، دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چې دل په ژړا شو. مرته چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته نه پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې، او ما ته ځان معرفي کړو چې زه آلیا یم. دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغه وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخت تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل، او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول وو؟
دا ډېرې سخت خبرې دي، او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنه موږ په خپل سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه وو چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یو هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو، یعنی تقریبا یوه هفته به م نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپل هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنی خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړې وي او هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. او بل دا چې چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې، هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی امنی، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټا کړی وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. انت دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هواد ورته اړتیا لري، یو جنوي ورته اړتیا لري چې باید په غوږونو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کې؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه سیده موږ به یې ومنو، نو کله چې دوی وایي چې یو خدای یو جنې د محرم سره باید وي خو سیده نو دا یو ډاکټر یوازې کولای شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټر وي. آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې د ټول لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغه دینی علوم کړی دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي هغه په اقتصاد څه خبره دی؟ عصري علم ته دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوګونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه د افغان ټي وی کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دی راشي ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلي دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي؟ په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړئ؟
د
کوم په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی؟
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه کندهار کې وکړه چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. از دوی ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت دوه میاشتې لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه په خوښن نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نشو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې میرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شي هغه ته قناعت ورکړي؟ یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کېنی، تاسو میرمنې او طالبان، کولای شي له هغه سره استدلال وکړي؟ یعنی په افغان میرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې دا چې بل کوم دینی عالم وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې په دوی مخکې کېنم او د زره زره د دوی څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه وشته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور رنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دی. نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی دغه خراغلاسته ولر او هغه پس ډیر درامه جوړ شو خبره جوړ نه باور وکړ چې ما ډیر احساس خستګي او کوچواله مونږ تاسو انجن نه لرو په حجاب کې به وخځه به دغه خراغلاسته به حالت ودرېدل او تاسو پس بدوم را درامه څنګه جوړ شوې وای لکه هغه لحظه زما ور باندې په دوی باندې پیرزو نشو چې آیا تاسو ښه انجن دومره لیاقت نه لري چې ورشي دوی پاکستانی مېرمن نه راشي او هغه په کومه سویه راشي تاسو د حجاب نه خبرې کوئ نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ د هغو خراغلاسته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې موږ داسې نجونو ښځې ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي دیني علوم څه ته وایي د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو بل پېژندلی شو الله پېژندلی شو کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو د کورنۍ نه هم ناخبره د الله نه هم ناخبره یو دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي خراب شي کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي هغه به په څه باندې پوه شي دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی، نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپل میرمنې او خپل د کورنۍ غړي هغه ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو بنوي، د دوی د غستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي صحیح ده نه به ورشي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولای شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټر به هم نه وي، نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي.
تاسو څه اوریدلې له دوی نه؟ له دغو دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اوریدلې په دې برخه کې؟
پدې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو په هنتونونو کورسونو دروازې باید خلاص شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب او لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما د لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب او اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. اخر موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم نه پوهې زموږ خويندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي، هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمانې ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغه پالیسیو دفاع کوي، دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې مزله په هغه ما چې دا کومه کړه یو کې لاس لري، او نو ته لکه د حکومتداري لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه خونه دي، دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښه والی هم شته او بد والی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی، د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامع په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی؟ او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په خپله حکومتداري کې پاتې راغلي دي، دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نه شو ویلای. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نه شي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نه شم کولای د دې او ولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ د هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل پیدا و، تجار وښه، ډاکټر وښه، استاد و، دا ټول لاړل بهار ته، څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زندانی یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلې دي؟ ټول تا د سفر کې چې موږ زندانی یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه ناڅه کارونه به وي چې دغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلای.
مننه. او په پای کې لطفا راته وایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړي او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږي؟
من ته ناراضه هم و از شخصا خپل د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپل ما ته هم و نه منم، ان شاء الله د الله پاک په توانایي قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خاص نه دی. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای، الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلای، موږ به د دوی نه خپل حق غواړو. البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي، لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بستا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي، او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامع د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامع ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامع بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي.
لطیفه خرم وردک، لطا سونه ډیر زیاته مننه چې د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې لمه سره وای.
ل ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادۍ رادیو.